یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ له برید او جګړې وروسته اوس تصفیوي عملیات روان دي. نور مطالب هم لرو. له هر څه مخکې د دې ساعت خبرونه واورئ چې صالح محمد صالح چمتو کړي.
د کندهار والی وی په دامن ولسوالۍ کې څلور انتحاري حمله کوونکي وژل سوي دي. په هرات کې دولس پاڅونوال وژل سوي. په امریکا کې د کورونا وایرس د نوې بڼې د خپرېدو په اړه خبرداری ورکول سو. د کندهار والی وی په دامن ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد تصفوي عملیات پیل سوي. د عملیات وروسته له هغې پیل سول چې نن سهار د ملي امنیت د موټرو په ورکشاپ کې په دې ولسوالۍ کې چاودنه وسوه. د کندهار والی روح الله خانزاده په دې اړه رسنیو ته وویل
نور د ملي امنیت د موټرو په ورکشاپ باندې موټر بم برید سوی دي چې تر اوسه پورې الحمدلله کوم ځانی د سر تاوان نه لري او ساحه د چیرو د کنټرول لاندې ده. تصفیه روانه ده او تر اوسه پورې څلور نفره انتحاري بریدګر د منځ څخه تللي دي.
په کندهار کې د سوي پیښې په اړه د دولت کومې مخالفې ډلې تبصره نه ده کړې. تفصیل وروسته. د هرات چارواکي وایي د ولسي پاڅونوالو دولس تنه تېره شپه د نفوذي برید کوونکي په نتیجه کې وژل سوي دي. د هرات امنیه قمندانې وینا عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه په غوریان ولسوالۍ کې سوي.
د شپې شاوخوا نهه بجې وې چې د طالبانو اړوند نفوذي کس د ملي پاڅون کوونکو یوې قرارګاه ته ورځي. پر هغوی ډزې کوي چې له بده مرغه دولس کسان پکې وژل کېږي او برید کوونکي وسلې او تجهیزات له ځان سره وړي دي.
غوریان له ایران سره پر پوله پراته ولسوالۍ ده چې وخت نا وخت پکې د جګړې راپورونه ورکول کېږي. د هلمند ولایتي شورا رئیس ادعا کوي چې د وسلوالو طالبانو په موټر بم چاودنه کې دوه امنیتي ساتونکي وژل سوي دي. عطاالله جان افغان تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې موټر بم چاودنه پر 601 لویه لار د پولیسو پر پوسته سوي.
چکه دوه د امنیتي ساتونکو شهیدان او څلور امنیتي ساتونکو زخمیان. دا شپه سوي یو نمبر شاره ده.
د هلمند امنیتی چارواکو په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د 203 تندر قل اردو پلوګر ولایت کې د درویو مخالفو وسلوالو د وژل کېدو ادعا وکړه. د دې قل اردو ویان ایمل خان مومن نن سهار رسنیو ته ویل چې ځینو وسلوالو غوښتل په برکی برک ولسوالۍ کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پلان کړي.
د هوایي ځواک په مرسته د وسلوالو طالبانو د دغه پلان د عملي کېدو مخه نیولې او په دوی برید تر سره کړي چې په دغه هوایي برید کې درې تنه طالب تر هغه وزل شوي او د دوی اړوند وسلې او مهمات هم له منځه وړل شوي.
تندر قل اردو د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه څه نه دی ویلي. بلخوا د بغلان په مرکز په لوخمري کې یوې چاودنې یو پولیس وواژه او دوه نور ټپیان کړل. د بغلان د پولیسو ویان احمد جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه نن سهار د پلوخمري په پل معدن سیمه کې سوې ده. په بل خبره کې دوه پولیس په کابل کې د مقناطیسي ماین په چاودنه کې وژل سوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړي چې دغه چاودنه نن سهار د کابل د درېمې ناحیې په مربوطاتو کې د امنیې قمانداني پر یوه موټر سوې ده. وزارت وایي دوه پولیس افسران په دې پیښه کې وژل سوي او بل کس ټپي سوی دی. د امریکا یوې روغتیایي ادارې خبرداری ورکړی د کورونا وایرس نوې بڼه چې اول په بریتانیا کې کشف سوه ښایي په مارچ میاشت کې په امریکا کې ډېره خپره سي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې ویلي په امریکا کې د کورونا وایرس نوې بڼه د پخوانۍ هغې پرتله دوه برابره ساري ده. د کورونا وایرس نوې بڼه د امریکا په دولسو ایالتونو کې کشف سوې او شپږ اویا کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت سوي دي. خو د دې ادارې په خبره دغه وایرس ښایي په امریکا کې په پراخه پیمانه خپور سوی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت نن د ولسمشر ټرمپ تر واکمنۍ لاندې د اعدام دیارلسم او وروستی حکم عملي کړ. د فدرال ادارې دا حکم په داسې حال کې عملي کړی چې اټکل کېږي ټاکلی ولسمشر جو بایډن د اعدامونو روانه لړۍ شایع بند کړي. اعدام سوی کس داستن هیکس په 1994 میلادي کال په مریلند ایالت کې د دریو ښځو په وژنه محکوم سوی و. او د امریکا متحده ایالاتونو د چین ایران او متحده عرب اماراتو پر ځینو شرکتونو تازه بندیزونه ولګول. د امریکایي چارواکو په خبره دغه شرکتونه د ایران د کشتۍ چلونې له شرکت سره د اوسپنې سوداګري لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي واشنگتن پر او شرکتونو او دوو کسانو چې په ایران کې د اوسپنې د خرڅلاو په تړاو د امریکا بندیزونه له پامه غورځولي وو په نویو بندیزونو کې شامل کړي دي. امریکا داسې وخت له ایران سره د کاروبار په تړاو پر ځینو شرکتونو بندیزونه لګوي چې تمه ده د جنوري میاشتې پر شلما ټاکلې ولسمشر جو بایډن د وفاداری لوړه وکړي.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اورئ. قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. د دې خپرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خپرو. و باورې چې په کندهار کې د ملي امنیت ځواکونو د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ لبرید او جګړې وروسته اوس هلته تصفیوي عملیات روان دي. په کابل کې د امریکا د سرپرست سفیر د هغو څرګندونو په اړه د ملي مصالحې د عالي شورا نظر اخلو چې وایي په افغانستان کې د سولې د داسې یو بهیر ملاتړ کوي چې نتیجه یې ډیموکراتیک افغانستان وي. امریکا پرون اعلان وکړ چې د دوحې له موافقې سره سم یې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 2500 ته راکم کړی. د امریکا او طالبانو ژمنې به په یو تحلیلي مرکه کې وڅېړو.
وس د طالبانو وخت رسیدلی چې خپل ژمنې هم عملي کړي تر څو چې امریکا خپله بله ژمنه چې دوی سره کړې چې ټول ځواکونه د افغانستان نه وباسي هغې ته زمینه مساعده شي.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي له 2000 کال راهیسې په نړۍ کې د مهاجرت کوونکو شمیر خورا زیات شوی او په دوهمه نیمایي کې نور بس دی. د ازادۍ راډیو اونیس پروګرام خپرو. دا ازادي رادیو د پامکړې د خبرونه لومړی راپور ته. په کندهار کې د ملي امنیت ځواکونو د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ لبرید او جګړې وروسته اوس هلته تصفیوي عملیات روان دي. د ولایت والی روح الله خانزاده رسنیو ته په استول شوی پیغام کې که څه هم د تلفاتو په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو ویلي دي چې تر اوسه څلور تنه بریدګر وژل شوي. په دې اړه له کابل د ازادۍ راډیو خبریال تفصیل راکوي.
نن سهار شاوخوا 8 بجې د کندهار دامان ولسوالۍ اړوند ارغستان ولسوالۍ په سړک د ماین د ملي امنیتي ځواکونو د موټر د ورکشاپ په ودانۍ موټر بم برید شوی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت دغه پیښه تاییدوي خو جزئیات نه ورکوي. خو د کندهار والی روح الله خانزاده رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې د څلورو بریدګرو په وژل کېدو سره اوس دغلته تصفیوي عملیات روان دي. هغه وایي
موږ د ملي امنیت د موټرو په ورکشاپ باندې موټر بم برید شوی دي چې تر اوسه پورې الحمدلله کوم ځاني تسر تاوان نه لري او ساحه د چیرو د کنټرول لاندې ده. تصفیه روانه ده او تر اوسه پورې څلور نفره انتحاري بریدګر د منځ څخه تللي دي.
هم خاغلی خانزاده تلفات پاره دی زیات نور کې خو په کندهار کې د میرویس روغتون چارواکي وایي چې تر دا مهاله دوی ته د دوو امنیتي سرتیرو ټپیان ورول شوي دي. یعنی شاهدان وایي چې لومړی موټر بم وشو او له هغې وروسته د سپکو او درنو وسلو د ډزو اوازونه هم اورېدل شول چې دغه جګړه سهار 8 بجې پیل شوې وه او تر شیبه مخکې پورې دوام درلود. دریب خبره چې دغه ودانۍ ته وسلوال نه وتل او افغان امنیت ځواکونه کوم سره جګړه وکړه. تر اوسه د دغه پیښې مسؤلیت کوم وسلوال بلې په غاړه نه اخیسته.
د ازادۍ رادیو د خبریال راپور مو اورید چې په کندهار کې د ملي امنیت د ځواکونو د موټرو د ورکشاپ پر ودانۍ د برید جزئیات را کول. اوس په سیمه کې تصفیوي عملیات روان دي. د ازادۍ رادیو د خبرونو په دوام کې به مو نور بیا هم د دې پیښې له نورو جزئیاتو خبر کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دافیر وای متحد ایالات په افغانستان کې د سیاسي هوکړې لپاره یو مقتدر یو موټی او ولسواک افغانستان ته ژمن دی. راس ویلسن پر ټویټر لیکلی چې د سیاسي موافقې لپاره په افغانستان کې داسې سوله باید ټینګه شي چې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې خوندي کړي. خو اوس له کابله په دې راپور کې واوري چې د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا د امریکا د سرپرست سفیر د دې څرګندونو په اړه څه وایي.
د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان وای چې د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی هغه کوم غیر حاضر غړي چې وو هغه اوس دوحې ته رسېدلی دي. دوول چې ممکن نن یا د ورځې په پای کې د سولې دویم پړاو بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان فریدون خوجون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان اسلامی جمهوریت د مذاکراتي لاوی ځینی محدود غړي چې د شخصي او یاروګتي ستونزو له امله دوه ته نه راغلي او ټول دوه ته رسیدلی دي. حیات په یو موټی ډول باندې او په یو پارچه ډول باندې د مذاکرات پر مخ بیولو باندې اخته دی او خدای وکړي چې د افغانستان د خلکو له تم سره سم دغه ډول مذاکرات یو مطلوبه نتیجه ولري.
بلخوا د په قطر کې د طالبانو د پلاوی ویان ډاکټر نعیم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د پلاوی رئیس همدارنګ غړي لا پخوا په قطر کې موجود و. خو دوی وویل چې په دې اړه تر اوسه پرېکړه نه ده سوې چې د نن ورځې په اوږدو کې به ناسته وسي او که نه. دا په داسې حال کې ده چې لس ورځې وړاندې دویم پړاو بین الافغاني مذاکرات په دوحه کې پیل شوي دي، خو د راپورونو له مخې تر اوسه پورې یوازې دغه پلاوو په خپلو منځو کې یوه مقدماتي او بل همه فنی ناسته ترسره کړې ده. داسې ویل کېږي چې د ورځې په اوږدو کې ممکن سبا ورځې خبرې یو ځل بیا پیل شي. بله،
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. له کابل نه په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا ویان په کابل کې د امریکا د سرپرست سفیر د څرګندونو هرکلی کړی دی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
متحد ایالاتو پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیرې 2.5 زرو ته راټیټ کړی دی. دا هغه شمیره ده چې متحد د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په نومبر میاشت کې ژمنه کړې وه او ویلي وو چې مخکې له دې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي نو د نوي کال تر پایله پورې به د دې ځواکونو شمیر 2.5 زرو ته راټیټیږي. همدا موضوع زما همکار صفی الله ستانکزی په افغانستان کې د ناټو له پخوانی سلاکار شفیق همدم سره په مرکه کې څېړلې او په سر کې ترې پوښتلې چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمښت به سمدستي کوم اغیز ولري کنه.
په لومړي قدم کې زه دا وایم چې دا د امریکا د ژمنې د تعهد او د وعدو د تطبیق اساسي ټکی ده او دا د ښکارندوی هم ده چې امریکا د افغانستان د جنگ د پای ته رسولو لپاره واقعا تصمیم او اراده لري چې په عمل کې هم ثابته کړي. لومړی خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې دغه ځواکونه البته له پخوا د افغانستان نه کم شوي د 2.5 زرو ته رسېدلي خو اعلان نه شو. درېیمه موضوع دا ده چې دغه ځواکونه که چیرې 2.5 زره وي، که چیرې 1.5 زره وي یا 1 لک وي، دومره جدي تاثیر نه لري د افغانستان په امنیتي اوضاع باندې. په دې خاطر چې د امریکایي ځواکونو نقش 2014 کال نه وروسته تغییر کړی. دوی طالبان سره په جګړه کې مخامخ مقابل کې مبارزه یا جګړه نه کوي، نو د دوی حضور هلته په لویه کچه باندې ضرور هم نه ده. خو څلورمه موضوع دا ده چې اوس دغه د سولې توپ د طالبانو په میدان کې ده، وس د طالبانو وخت رسیدلې چې خپل ژمنې هم عملی کی دزبند اعلان کی تر څو چې امریکا خپل بل ژمنه چې دوی سره کړی چې ټول ځواکونه د افغانستان نه وباسي هغې ته زمینه مساعده شي. که داسې نه وي نو زه فکر کوم چې دا نور ځواکونه به په افغانستان کې پاتې وي.
تاسو یادونه وکړله چې که عسکر زیات وي یا اوس چې کم شوي دي هم کوم تاثیر نه کوي، مګر په ځینو حالاتو کې په دې وروستیو څو وختونو کې د امریکا هوایي ځواکونو د افغانستان د ځواکونو ملاتړ کړی دی. فکر کوي هغه سي عملیات به مستقیما متاثر شي د ځواکونو په کمیدو کې څنګه؟
زه فکر کوم چې هغه عملیاتونه او د ناتو عمومي ماموریت لا په خپل ځای ده چې هغه د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د هغوی د ملاتړ او حمایې په اړه باندې ده. نو په هغې باندې به داسې کوم خاص جدي تاثیر را نه وړي دا ځواکونه، ځکه چې هوایي ځواکونه هسې هم ډېر کم ده په افغانستان کې د امریکا او د ناټو. نو هغه ژمنې سره له ده چې دوی د خپل ځواکونه ویستي، خو د امریکا دفاع وزیر دا خبره ډېره جوته کړې چې دا د ځواکونو کمښت دا دنی ځای ته چې رسېدلې ده په دې معنا نه ده چې د افغانستان سره زموږ ژمنې کم شوي. زموږ ژمنې په خپل ځای ده، یعنې دا په دې معنا ده د امریکایي ځواکونو په ماموریت کې هم څه تغییر نه ده راغلی او د ناټو په ماموریت کې هم څه تغییر نه ده راغلی.
د امریکا دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر ویلي دي چې دغه ځواکونه د دې لپاره هم کم کړل چې بالاخره امریکا د سولې لپاره خپل هغه ژمنې چې کړې وي هغه وښيي، او د ویلي دي چې باید اوس نورې ښکېلې خواوې خپلې ژمنې عملي کړي. څه فکر کوي واقعا دغه ګام به د افغانستان د جګړې ښکېلې خواوې خصوصا طالبان وهڅوي چې عمل وکړي؟
اوس نړۍ ته، طالبانو ته، بل خصوص ټول افغانانو ته دا ثابته شوه چې ټول ښکېل خواوې د افغانستان په جګړه کې خپل ژمنې ته عملی جامه راغوندي. اوس دا طالبانو پورې مربوط ده چې دوی په خپله دا توافق کړی چې که چیرې دا ځواکونه کمیږي نو خشونت به هم افغانستان کې کمیږي او یو ډزبند به کوو. نو دا اوس زه فکر کوم چې طالبانو ته نه یوازې دا چې بین المللي بلکې دننه افغانستان کې یو ملي چالنج هم ده چې دوی باید هم خپل هغه ژمنې ترسره کړي، ځکه چې امریکایانو خپل ژمنې د موافقتنامې مطابق ترسره کړه.
په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدمو چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې. او سم قدرمن اوریدونکو پام وکړئ اقتصادي خبرونو ته چې صالح محمد صالح وړاندې کوي.
د کرنې او اوبو لګولو او مالداری وزارت وی په روزګان کې د کرنیزو محصولاتو د مدیریت و 50 پروژې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د دې وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته ویل چې د 1499 نوي مریض کال په لړ کې د دې ولایت د کروندګرو او بڼوالو د محصولاتو خوندي کولو او د دوی د عوایدو زیاتولو لپاره دو اویا پروژې پلي سوي چې پکې د پیازو 50 زیرمتونونه، د کچالو 50 زیرمتونونه او د مڼو او انارو 20 درجه سړې خونې شامل دي چې له دې ډلې دو 500 پروژو چاري بشپړي او ګټه خسنې د وسپارل سوې. د شغلي رسمي پوینا د دوغو پروژو ټوليز لګښت 2.5 میلیون افغاني دی چې د 1.5 میټریک ټونه کرنیزو محصولاتو د ساتنې وړتیا لري. د افغانستان ولسي جرګې یو ور بیا د 1400 لمریز کال مالی بودیجه رات کړه. د دې جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون مشر میر افغان صافي ازادي راډیو ته ویل د دویم ځل لپاره یې بودیجه ذکر کړي چې د مالی وزارت هغه ستونزې نه دي حل کړي چې د جرګې لخوا په ګوته سوي وي. د شغلي صافي په خبره د ماشونو نه مساوي والی، د 1000 تشکیلاتو کمښت، د هغو ادارو موجودیت چې ولسي جرګې نه دي تصویب کړي او د ملي دسترخوان پروګرام هغه ټکي دي چې له عملي ولسي جرګې د 1400 مالی کال بودیجه رات کړه. د 1400 مالی کال لپاره ټول ټال 425.8 میلیارد افغانۍ تخمین سوي دي. په کابل کې د اسعارو بیه $1 و اویا افغانۍ لس پوله، €1 93 افغانۍ لس پوله، £1 103 افغانۍ، ریال 40 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 45 پوله، زر هندۍ روپۍ 1.05 افغانۍ، زر پاکستانی روپۍ 479 افغانۍ.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو د غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور مطالب هم لرو، خو دا شیبه ورزوی یوې نړیوالې مسلې ته. ملګري ملتونه وایي چې له 2000 میلادي کال راهیسې په نړۍ کې د مهاجرت کوونکو شمیر خورا زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو په یوه نوي راپور کې راغلی دی چې د مهاجرت د زیاتوالي مخه تیر کال وروسته له دې تر یوه حده ونیول شوه چې په نړۍ کې کرونا خپره شوه. د دې موضوع تفصیل عصمت څاروان اوروي.
ملګرو ملګرو ملتو پرون په یوه راپور کې اعلان وکړ چې په وروستیو دو لسیزو کې په نړۍ کې د کډوالو شمیر ډیر زیات شوی او اټکل کېږي چې په 2000 میلادي کال کې د هغو شمیر 2.1 میلیونو ته رسیدلی وي چې دا د نړۍ د ټول نفوس په سلو کې 3.6 کېږي. د دې راپور له مخې اوس ابتدایي اټکلونه ښیي چې د کورونا وبا له کبله شاید تیر کال تر 2 میلیونو پورې د مهاجرو شمیر کم شوی وي. ملګری ملتونه اټکل کوي له 2.1 میلیونو نړیوالو مهاجرو څخه 2.1 میلیونه تر 2010 پورې او 1.3 میلیونه تر 2000 پورې کډوال شوي وي. په راپور کې د دې پخلی شوی چې مهاجرت د نړیوالېدو برخه ده او ښیي چې کووید-19 څرنګه د هغو میلیونونو مهاجرو پر ژوند اغیز کړی چې د ملګرو ملتو له لورې ملاتړ کېږي. د نړیوال بانک له سروې سره سم کورونا وبا ممکن بې وزلو او د متوسط عاید لرونکو هیوادونو ته د پیسو لیشت تر 8.5 میلیارد ډالرو پورې کم کړی وي. شتمنو هیوادونو ته کډوال شوي وګړي له خپلو کورنیو سره د مرستې لپاره خپلو هیوادونو ته پیسې لیږي. د نړیوال بانک په راپور کې څرګنده شوی چې په درو کې 2 برخې مهاجر یوازې په 10 هیوادونو کې اوسي. تر ټولو ډیر مهاجر امریکا ته ځي. په 2000 میلادي کال کې 1.5 میلیونه مهاجر امریکا ته تللي وو چې د نړۍ د ټولو کډوالو په سلو کې 3 کېږي. تر ټولو ډیر مهاجر د هندي. په 2000 میلادي کال کې په بهر کې د میشتو هندیانو شمیر 3 میلیونه وو. په نورو هیوادونو کې د مکسیکو او روسیې ډیر وګړي بهر ته ځي. 1.5 میلیونه روسان او هم دومره مکسیکویان له خپل هیواده د باندې اوسي. د چین 10 میلیونه وګړي په بهرنیو هیوادونو کې اوسي. د سیمو له نظره تر ټولو ډیر مهاجر اروپا ته تللي دي. په 2000 میلادي کال کې 8 میلیونه مهاجر په دې لویه وچه کې میشتول.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
محمد راحت یه هغه مواصل دی چې څو میاشتې مخکې څو اونۍ مخکې وبخې پر کابل پوهنتون په تروریستي برید کې ووژل شو. د محمد راحت مور اوس د خپل زوی په نوم یو کتاب پلورنځی جوړ کړی. د راحت مور وحیده شیرزاد وایي چې د کتابتون او کتاب پلورنځی جوړول د ده د زوی یوه هیله وه او د هم د خپل زوی د دغه ارمان د پوره کولو په هدف دا کتاب پلورنځی جوړ کړی دی.
د محمد راحت امین هیله نن د مور لوریه د پنوم دیو کتاب پلورنځی په پرانستلو پوره سو. محمد راحت د کابل پوهنتون هغه محصل و چې سقل د اقرب میاستې په 12 نیټه په دغه پوهنتون باندې حمله کې لول لس نور محصلینو سره ووزل سه. محمد راحت غوښتل چې یو کتابتون او کتاب پلورنځی جوړ کړي. هغه تازه هم دا چاره پیل کړې و چې ووزل سه او خپل د هیله لزان سره خاورو ته یوړه. د محمد راحت مور وحیده شیرزاد د جمعې پورز ازادي رادیو ته وویل چې د زوی لوزل کې دوه وروسته د هغه د هیلو د پوره کولو لپاره د کتاب پلورنځی پرانست. راحت جان
شهید خودش میخواست چې کتابخانه داشته باشه چې
کتابخانه لري. شهید راحت جان غوښتل چې یو کتابخانه او کتاب پلورنځی ولري. دا کتاب پلورنځی مو چې غوړه کړی رنگ او ډیزاین یې په خپل راحت جوړ کړی وو، خو خدای مې زوی ته زیات وخت نه ورکړی او کتابخانه او کتاب پلورنځی یې نیمګړی پاتې شول او راحت جان ووژل شو. ما وغوښتل چې همغه هیله یې پوره کړم او دا کتاب پلورنځی مې پرانیسته.
د راحت مور وایي چې دا کتاب پلورنځی په خپل کم شخصي لګښت جوړ کړی او په خبره دغه کتاب پلورنځی ډیری کتابونه د عمده خرڅونکو له وی مغازي په پور اخیستي او له کتاب پلورلو وروسته به پیسې ورکړي. میرمن شیرزاد وایي د محمد راحت په کتاب پلورنځی کې شاوخوا 2000 جلد د تفسیر شریف، قران کریم، بغدادي قاعده، طبي کتابونه، د خوانځیو درسي کتابونه او د انګلیسي ژبې کتابونه سته. له دې سره د کابل پوهنتون یو شمېر محصلین د محمد راحت په نوم د مور لوري د دغه شان کتاب پلورنځی پرانستل یو نیک اقدام بولي. محمد ناصر او نیلاب د کابل پوهنتون د دغه محصلینو لړل دي. دوی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
د راحت مور سدا کتابخانه ایجاد کړه یا جوړ کړه ډیر نیک کار کړه. ځوانانو کولای شي سدا د کتابخانې نه معاصر او کټه راپورته کی اواخلی. دا ډیر نیک کار دی. د راحت د مور نه شخصا زه مننه او تشکر.
بدون شک کتابخانه
دغه شان کتابتون جوړول ډیر نیک ګام دی. ځوانان باید له دغه ډول کتابتونونو ښه ګټه واخلي او نور ځوانان هم د محمد راحت په شان له ځان څخه دا شان ښه ارمانونه او چارې پرېږدي.
دروان کال د عقرب په 12مه په کابل پوهنتون د حمله په پایله کې یو اسکلان محمد راحت لغپل ولس نور ټولګیوالو سره ووزل سه. په دې حمله کې لڅلويخت زیات نور محصلین هم ټپیان سول، خو د وزل سه یو محصلینو ایواز شپارستنې د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنتي محصلین و. د دغه حمله پر دایش یا اسلامي دولت نومي وسلوالې ډلې منلې و، خو افغان حکومت د غبرید د طالبانو کاروباله، خو طالبانو دا تور رد کړی دی.
له کابل مو د یو پوانتون کابل پوانتون د وژل شوی محصل د مور لخوا د یو کتابتون د جوړیدو په اړه راپور اوریده. ستاسو له پیغامونو
زه ارباب شمس الله د مرکزی بغلان نه تاسو ته مخاطب یم. ورور په ټول افغانستان کې کومکونه د ملي دسترخوان او د غبازي خارجي او داخلي کومکونه چې کیږي مرکزی بغلان ته هیڅ کومه خاصه پاملرنه نشته او نو ورور دې خلکو بې وزلو په کیسه کې څوک دي. رقم کومکونه راځي خو دا خلک پکې بې برخې دي، هیڅ برخه نه لري. ورور
د مرکز کابل نه زماله طالب او افغان مرکزی پلاو څخه غوښتنه ده چې په خپلو خبرو کې اوربند ته لومړیتوب ورکړي، ځکه اوربند د ټولو افغانانو غوښتنه ده. سلام په احترام
د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت څخه دا غواړو چې د کابل کندهار لویه لارې ته چې ډېره زیاته خرابه سوې ده، کنده کپه رسوې ده، دغه لاره برابره کړي. مخکې به له کابل څخه تر کندهار پورې لار څلور ساعته یا پنځه ساعته ول، اوس اتمه ساعته کې هم څوک نشي رسېدلی. او بل مشکل دغه رامنځته کړی دی چې د لارې د خرابوالي له امله څخه زیات ټکرونه هم په دې لاره باندې رامنځته کېږي، او دا خو یوه لویه تجارتي لاره ده. نو دغه لارې ته باید زیاته توجه وشي چې د افغانستان په اقتصاد باندې مستقیم تاثیر هم لري. نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه لارې ته څه توجه وکړي. مخکې داسې اوازې وړې چې دا کوم نړیوال جنګ ته خواص خو جوړېږي، نو موږ له حکومت څخه غواړو چې دغه ژر تر ژره لږ څه برابره کړي. مننه.
لوګر نه زه وړکای پیغام باغوانانو ته لرم چې هر څوک باغ لري بده یې خوشبو کې دی، یو یې خاور کې چې دا دې شنو اګي ټوله په مځکه کې ختم شي. کدي چا بیا جوی جوی استلی او بو خیابانو ته نه جګیږي، بیا سواب را وسو په غدي خاور یا ایره وشین دي چې هغه پیویل شي چې دا دې چلی خشبه پتیره شي. دا اګي دا دې ملخان او اګي دا دې اټش دې مرزا اګي جديدا بس لکه دي شینو بس وروره دغه ټوله ختمي اخ پغه اوله شپه باندې ختمي چې اخ په تیر سي مقصد دغه دغه ګټه خبره ده کوبنه چې ور کولای جواب را وسو. خاور اراده پغه ونه کې وشیندي چې ویلې سی بس هم ځکه یخونی سي بس وروره د مرزونه ختم سي. نور وسلام.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي رادیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینا کابل او کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسداباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن آسمان لندی پروگرام که چه نن خبریگی لدو تر چلو رو بجو پوری ده افغانستان او ترکمنستان ترمنز ده ریل پتلی نوری فایبر او ده بریخنا ده پروژه ده پرانستو پا اره بحثونه لرو. دا درې وړه پروژې ورمرز د افغانستان او ترکمنستان ولس مشرانو پرانیستلې. تر سره اوسې په دې باسکتا سو هم ګډون کولای شئ.